با ذکاوت و هوشیاری آینده‌تان را انتخاب کنید.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید افغانستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون پرانیستی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي واشنګټن د سوریې پر حکومت فشار اچولو او په ټول هیواد کې د بشري شرایطو د ښه کولو په مقصد د منځګړتوب ګامونو په اخیستلو غور کوي. همدارنګه واشنګټن په تهران غږ کړی، هغه درې تنه مخالف سیاسي مشران خوشي کړي چې له 2012 کال راهیسې له کوم رسمي تور جرم پرتا بندیان دي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې قاسم سولمل ته غوښتو چې د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزي نن په کندهار کې د کرنې او ټکنالوژۍ پوهنتون پرانیست. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي یو شمېر افغانان په ایران کې د ایراني پولیسو لخوا وژل سوي، او په کندوز کې په یو انتحاري حمله کې نن یو کس وژل سو او شپږ ملکیان ټپیان سول. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی او د هند بهرنیو چارو وزیر نن په کندهار کې د کرنې او ټکنالوژۍ پوهنتون پرانیست. ولسمشر حامد کرزی د دې پوهنتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د هند له مرستو ژمنه وکړه، او وی ویل د هند صدر اعظم منموهن سنگ درې کاله مخکې ورسره د دې پوهنتون د جوړېدو ژمنه کړې وه. د پوهنتون د هند په مرسته جوړ شوی چې د ماسټرۍ تر سوې به زده کړې پکې کېږي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د هند مرستې دوام کوي. ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د کابینې له ځینو غړو د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر رنګین دت فرس پنتا سره کندهار ته تللی، او ټاکل سوی ده نن په دغه ولایت کې له قومي مشرانو سره هم وګوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان سفارت به د هغو راپورونو په اړه څېړنه وکړي چې وایي یو شمېر افغانان د ایراني پولیسو په یوې حمله کې وژل سوي دي. د مشران جرګې غړي نور محمد نوري په وروستۍ کې وویل چې ایراني پولیسو د افغانستان سرحد ته نږدې په زاهدان کې پر یو بس ډزې کړې چې په نتیجه کې دا بس چپه سوی، نه افغانان وژل سوي او یو شمېر ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
سفارت افغانستان در تهران
و دوی موږ په تهران کې د افغانستان له سفارت او په زاهدان کې د دې هیواد له کنسولګری سره تماسونه نیولي، او هغه ته مو دندې ورکړي چې په ډیړه پلټنه وکړي. د غرض مولای ایرانی مقامات سره هم په ډیړه تماسونه نیولې دي. خو سناتور نوري وایي چې د ایران حکومت ان افغانستان ته د مړو په انتقال کې هم مرسته نه ده کړې. چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې نن یو انتحاري حمله وسوه، یو ملکی کس پکې وژل شو او شپږ نور ټپیان سول. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویل چې حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپور و نن د خان آباد ولسوالۍ د محب الله خان په نامه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر حمله وکړه. خو د نوموړي په وینا په حمله کې پولیس ته زیان نه دی اوښتی. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او ازادي رادیو او د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په ګډه د لومړي ځل لپاره د جمهوریت ریاست د یولس کاندیدانو ترمنځ د ملي مناظرې کوربتوب کوي. د نن ورځې مناظرې ته د جمهوریت ریاست کاندیدان قطب الدین هلال، عبدالله عبدالرحیم وردک، ګلاغا شیرزی او داود سلطانزوی بلل سوي. د غرض ټاکل سوي د سباته د جمهوریت ریاست نور کاندیدان زلمی رسول اشرف غنی احمدزی، هدایت امین ارسلا، قیوم کرزی، نادر نعیم او عبدالرب رسول سیاف په یوې بلې مناظرې کې برخه واخلي. تاسو کولی سئ دا مناظره د مازدیګر له څلورو نه تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه له جانقا الکوزینه.
واشنگتن په تهران غږ کړه، هغه درې تنه مخالف سیاسي مشران دي خوشي کړي چې له 2012 کال راهیسې له کوم رسمي تور یا جرم پرته بندیان دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ دا غوښتنه د جمهور رئیس د کاندیدانو مهدی کروبی او میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنور د بندي کېدو د درېمې کلیزې په مناسبت وکړه. کروبی او موسوی د 2009 کال جمهور رئیس په انتخاباتو کې کاندیدان ول چې وروسته احمد نژاد پکې ګډون کې اعلان شو. دا سیاسي مشران د 2012 کال فبروري میاشت کې هغه مهال بندیان شول چې د عربو د سپرلي په نامه پاڅون په ملاتړ په ایران کې د مظاهرو غږ وکړ. د نړیوالې بخښنې سازمان هم په ایراني چارواکو غږ کړی چې د دغو سیاسي مشرانو په خپل سر بندي کول دې سمدستي ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگټن د سوریې پر حکومت د فشار اچولو او په ټول هیواد کې د بشري شرایطو د ښه کولو په مقصد د منځګړتوب ګامونو په اخیستلو غور کوي. جمهور رئیس اوباما په کالیفورنیا کې د اردن له پاچا عبدالله سره د تېرې شپې کتنه کې وویل موږ تمه نه لرو چې دا مسله به په کوم نږدې وخت کې حل کړو. مونږ توان لرو چې دا مسله د په یو لنډ وخت کې حل کړو. په دې توګه مونږ باید ځینې اړین ګامونه پورته کړو ترڅو په هغه هېواد کې بشري حالت ښه شي. د منځګړتوب ځینې ګامونه به واخیستل شي ترڅو مونږ وکړای شو د بشر الاسد پر رژیم نور فشار واچوو او له ټولو اړخونو سره کار وکړو چې د یو سیاسي حل پر لور پر مخ لاړ شي. جمهور رئیس اوباما دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د سوری لپاره د نړیوالې ټولنې استازی اخدر ابراهیمی جنیوا ته روان دی چې نن د سوری د سولې د خبرو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د جنیوا د خبرو په اړه هیلې کمې دي، یو دا ځکه چې دواړو خواوو د جمعې پر ورځ ویل د سولې د خبرو عملیه په ټپه درېدلې ده. د مخالفانو استازي غواړي خبرې باید په دې وڅرخي چې څنګه جمهور رئیس بشار الاسد لري شي او د انتخاباتو تر وخته یو انتقالي حکومت جوړ شي. خو د حکومت استازي بیا ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واک لرې نه شي او په خبرو کې باید تروریزم ته زیات پام وړول شي. ابراهیمی د جمعې پر ورځ شکر چې د سوری د حکومت او مخالفانو استازي مخامخ خبرو ته کینوي او له دواړو خواوو سره د منځګړتوب جلا جلا خبرې وکړي. لبلې خوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو د جمعې پر ورځ د سوری مختلفو برخو ته د بشري مرستو د سم دسیر سوالو په اړه په یو سخت پریکړه لیک خبرې وکړي. لویدیځ او عربي هیوادونه د پریکړه لیک د هغې مسودې ملاتړ کوي چې وایي که د سوری بېلابېلو برخو ته د 15 ورځو په دننه کې مرستو ته اجازه ورنکړی شي د سوری په حکومت د بندیزونه ولګول شي. خو روسیه چې د بشار الاسد د رژیم قوي متحد هیواد دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د داسې یو پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د بندیزونو لګولو او زور خبره پکې نوي ذکر شوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي له کانګرس څخه به وغواړي چې اردن ته نوې مالی مرسته تصویب کړي. جمهور رئیس اوباما دا خبره په کالیفورنیا کې د اردن له پاچا عبدالله سره د کتنې پر مهال وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل دی به اردن ته د کانګرس لخوا په تیر کال کې د 1.25 میلیارد ډالرو په پور سربیره د 1 میلیارد ډالرو نورو پیسو ورکولو غوښتنه وکړي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي یو پولیس چې د عربي سپرلي د کلیزې د لمانځنې په مظاهرو کې ټپي شوی و د رسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د تروریستي چاودنه د مرکز مانام بهر په شیا گاوند دیر کې شوې و او هغه دوه تنه پولیسان یې ټپیان کړي ول چې د سړک د امنیت په مقصد یې ګزمه کوله. دا په بحرین کې دوهمه چاودنه وه چې د سني شاهي نظام پر ضد د پاڅون د درېمې کلیزې د لمانځنې په اعتراضونو کې وشوه. د بحرین د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و یوه بله چاودنه د پولیسو د انتقال په یو بس شوې وه او لږ زیان اړولی و. او وروسته خبر دا چې د روسیې پولیس وایي نه کسان نن هغه مهال ووژل شول چې په لرګیو بار یوه لارۍ په لینینګراد سیمه کې له یو کوچني بس سره مخامخ وجنګېدله. پولیس وایي په لومړنیو چړنو کې ښودل شوی چې نه کسان ځای په ځای مړه شوي دي. لارۍ چلوونکی او په کوچني بس کې سپاره دوه نور کسان ټپیان دي. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه باوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې آدرس ته. البته باید یادونه وکړو چې نن موږ د کاندیدانو سره د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو سره مناظره لرو او تاسو زموږ په ویب پاڼه کې دا مناظره په مستقیمه توګه کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اورئ. د افغانستان د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید افغانستان ته تللی او هلته په کندهار کې د ولسمشر حامد کرزي سره یو پوهنتون پرانیستی دی. په دې اړه به له کندهاره په مستقیمه توګه رپورټ درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال جیفري فلټمن یو ځل بیا افغانستان ته د ښې ملګرتیا او مرستو ډاډ ورکړ. افغان چارواکي وایي په ایران کې د وژل شو افغان کډوالو د جسدونو د سپارلو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې روانې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او د سیاسي چارو یو شمیر افغان کتونکي افغان د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزي غونډې نتایج مثبت نه بولي. دا موضوع هم څیړو. د کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دا اونۍ د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید داود سلطان زوی سره ځانګړې مرکه لرو. تاندې څنګه پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځای شوی دی. تاسو زموږ غږ لازادي راډیونه اورئ. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید افغانستان ته تللی او هلته یې ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ ملي پانتون پرانیستی دی. د پانتون د پرانیستی دې غونډې ته په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ورغلی و. همدا اوس سره له کندهاره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي که د دغه پانتون د پرانیستی په اړه ووایي اوریدونکو ته چې دا پانتون په کوم ځای کې پرانیستل شو. د پرانیستی په غونډه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر کرزي څه څرګندونې لرلې؟
ولسمشر حامد کرزي نن د کندهار په ګڼ ولسوالۍ کې د ترلک فارم په سیمه کې د زراعتي علومو د ملي پوهنتون د استاف غونډه کې ګډون کړی و. ولسمشر په دې اړه چې دا غونډه جوړ شوې وه هغه خبرې وکړې او وویل چې دغه پوهنتون البته دغه پوهنتون د جوړېدو ژمنه درې کاله مخکې د هند صدراعظم منموهن سینګ لخوا د ده سره شوې وه. ولسمشر وویل چې په دغه پوهنتون کې چې تقریبا $100 million مصرف لري، محصلین به د ماسټري په کچه زده کړې پکې وکړي او اوس د موقتاً وخت لپاره د یو بله لنډمهاله ودانۍ ورکول شوې ده او درسونه به عملا شروع شي. ولسمشر دغه راز په مجموع کې د دې هېواد د مرستې څخه مننه وکړه او دغه هېواد یې د افغانستان تر ټولو ښه ملګری وباله. او د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید هم په دغه غونډه کې خبرې وکړې. هغه یو ځل بیا البته په تعلیمي برخه کې خپلې ژمنې تازه کړې دي، وویل چې هندوستان به تل په تعلیمي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی وویل چې دا مهال تر 2000 زیات افغان محصلین د هند په بېلابېلو پوهنتونونو کې په نورو زده کړو بوخت دي.
د دغه پانتون په اړه باندې که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې دا پانتون څه ځانګړنې لري، په کومو برخو کې به محصلین روزي او د کومو سیمو خلک به پکې زده کړې کوي؟
په دغه پانتون کې به د ماسټري په کچه لوړې زده کړې ترسره کېږي او د بېلابېلو داخلي او بهرنیو استادانو لخوا تر اوسه لا د پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه شوې. یوه بله ودانۍ د لنډمهاله لپاره د دغه پوهنتون په واک کې ورکول شوې ده. دغه ودانۍ د کاناډا هېواد لخوا جوړه شوې ده د $50 million په ارزښت. او د نوې ودانۍ لپاره چې تقریبا $100 million مصرف لري پوهنتون درسونه به په دغه د کاناډا هېواد لخوا چې کومه ودانۍ جوړه شوې ده په دغه ودانۍ کې به درسونه عملا پیل شي. ډېره مهمه مسله د ولسمشر د راتګ سره سم په کندهار کې ځینې سړکونه هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي. خلک په سخت مشکل کې دي، ځینې خلک بېخي د پولیسو لخوا وهل شوي هم دي.
ډیره زیاته مننه کوم. پر روانو خبرونو کې به له تاسو نه په دې اړه نور معلومات مخلو. دوستانو، صادق رښتینی او چې له کندهار یې دغه پانتون د پرانیستې حال راکو چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزي سره یو ځینن پرانیسته ده.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهم مسایلو ځان پوکړی.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
دوستانو، د دغه مناظرو لومړنۍ مناظره نن څلورونه تر شپږو بجو پورې له ازادۍ راډیو نه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه او همدارنګه د ازادۍ راډیو د ویب سایټ نه چې ازادۍ ټکی کام دی په مستقیمه توګه لیدلی شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال جیفری فلیټمن یو ځل بیا په افغانستان کې د ښې ملګرتیا او مرستو ډاډ ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړي دغه څرګندونې له یو شمېر افغان چارواکو سره د لیدنو پر مهال کړي. له کابله د اسدالله لودین راستولې رپورټ اورو.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیال د سفر هدف دا و چې په دې هیواد کې د خپلو کارونو د څرنګوالي جاج واخلي او افغان حکومت ته په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان نظیف الله سالارزی وایي جیفری فیلټمن افغان چارواکو ته د هر اړخیز ملاتړ ژمنې ورکړې. دا چې د ملګرو ملتونو د استازي افغانانو ته څه پیغام درلود ښاغلی سالارزی په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
دا هو اساسي پیغام دا چې ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره بیا هم یو نږدې د اتکا وړ او مخلص شریک په افغانستان لپاره پات شي. هغه راغې او ځای خپل د نږدې نه وغوښتل چې ویني او د پخوا کې دا هم ولیدل چې په بیلابیلو برخو کې ملګرو ملتونه افغانستان ته څه کارونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی وو او د شنبه په ورځ خپل سفر پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیال په توګه د افغانستان ته د جیفری فیلټمن لمړنۍ سفر وو. فیلټمن په دې سفر کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو او بشري حقوقو کمیسیونونو له چارواکو سره جلا جلا غونډې درلودې او په مزار شریف کې یې هم له خپلو کارکونکو سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې فیلټمن د سیاسي انتقال لپاره راتلونکي انتخابات مهم وبلل او د دې انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته ویل چې فیلټمن انتخاباتو ته د چمتووالي دروان بهیر په اړه خوښو.
از آمادگی هایی که در مورد پروسه انتخابات هست،
دوی د انتخاباتو له چمتووالي څخه خبر شول. د ملګرو ملتونو د استازي د انتخاباتي شکایتونو د خطرناک دنده وستایله. د هیله وخوده چې راتلونکي انتخابات باید په شفافه توګه ترسره شي.
که څه هم د راتلونکو انتخاباتو په څارنه کې ملګری ملتونه کوم خاص رول نه لري، خو د انتخاباتو د مالی ملاتړ لپاره افغان حکومت تل د دې سازمان رول مهم بللی. په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون درې غړي بهرنیان وو او په کابل کې د ملګری ملتونو د ادارې لخوا ټاکل شوي وو، خو د انتخاباتو د کمیسیون د دنده او صلاحیتونو د نوي قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول غړي افغانان دي. که څه هم داسې اندېښنې موجود دي چې ممکن له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د امریکا او نړیوال ټولنې ملاتړ کم شي، خو ملګرو ملتونو تل ویلي چې دوی به په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کوي.
افغان چارواکي وایي په ایران کې د وژل شو افغان کډوالو د جسدونو د سپارلو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې روانې دي. رپورټونه وایي څلور ورځې وړاندې ایران ته په هغه افغان کډوالو ایراني پولیسو ډزې وکړې چې په غیر قانوني توګه ایران ته وراوښتي وو، چې یو شمېرو ته یې مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رستولی رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په مشرانو جرګه کې د کاپیسا ولایت استازي شکایت کوي چې ایران په یو پیښه کې د وژل شویو افغان کډوالو جسدونه نه سپاري، حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه له ایرانیو مقاماتو سره خبرې روانې دي. د افغانستان په غرب کې د نیمروز والي تاییدوي چې نږدې څلور ورځې وړاندې د پاکستان له خاورې څخه یو شمېر افغان مهاجرو د کار لپاره په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي وو چې ایرانیو ځواکونو پرې ډزې وکړې. سرور صبح د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه د ایران په لانجمن امنیتي سیمه مرزگان که شویه ده.
د پاکستان د لارې دوی ایران ته اوښتې دي او په ایران کې ویشتل شوی دی. جنازې په ایران کې د دوی اقارب موږ ته مراجعه کوي. موږ هم په خوشلګري سره په تماس کې، جنرال خوشلګري د افغانستان په زاهدان کې، نو په دغه لټه کې یو چې د دوی جنازې به سره انتقال کړو پر افغانستان باندې، بل دا څه پېښ شوی ده.
هغه زیاته کړه چې په ایران کې د افغان قونسلګري له لوري ورته ویل شوي چې تر قانوني مراحلو وروسته به جسدونه افغان لوري ته وسپارل شي. ښاغلی صبح د وژل شویو او زخمیانو په اړه کره معلومات ور نکړل، خو زیاته کړه چې اکثر وژل شوي کسان د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي دي. راپور نوای د افغان کډوالو ودرس کسیزه ډله چې په یو بس کې د افغانستان پولې ته نږدې په زاهدان کې سفر کاوه چې د ایران امنیتي ځواکو ورباندې ډزې کړې. د ډزو او د موټر د وښتو په پیښه کې نه تنه افغان کډوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په مشرانو جرګه کې د کاپیسا سناتور نور محمد نوري د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د ایران له حکومت سره په تماس کې دي، خو دغه هیواد د مړو په انتقال کې همکاري نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی ته هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورسېدلي، خو د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه ایرانیو چارواکو او په ایران کې افغان ډیپلوماټانو دا پیښه رسما نه ده تایید کړې.
دغه گزارش تر اوسه پورې په رسمي توګه نه موږ په تهران کې د سفارت لخوا او هم په زاهدان کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لخوا او نه د ایراني چارواکو لخوا تایید شوی ده. هر کله چې پرسمی توګه موږ ته د دې د صحت یا عدم صحت په حق باندې کوم رسمي گزارش ورسیږي په دې رابطه کې معلومات در
خغلی مستغنی زیاته کړه کچېری پیښه تایید شي ایرانای لوري به پکې مرسته وکړي. هغه ویل ایرانای چارواکو خو هم په دارنګ مواردو کې همکاري کړې ده. په ایران کې تر دې مخکې هم افغان کډوال په ورته ډول وژل سوي چې د بشري حقونو د ډلو او د عامو افغانانو انتقادونه راپارولې دي، خو تر ټولو ډېر انتقاد پر افغان حکومت کوي چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه لازمه دفاع نه کوي او د هغوی د وژل کېدو په صورت کې هم هغسې چې لازمه ده پر ایرانیو چارواکو انتقاد نه کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
که غواړی داده شی چی د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چی کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
دوستانو د دې مناظرو لومړنۍ برخه نن د څلورو نه تر شپږو بجو پورې په مستقیمه توګه د ازادۍ راډیو نه، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه، او د ازادۍ راډیو او مشل راډیو له ویبپاڼو نه خپرېږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزې غونډې نتایج مثبت نه بولي. دوی وایي له یوې خوا د افغان حکومت لږ وخت پاتې دی او بلخوا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې اوس هم ډېرې ستونزې موجودې دي. په دې هکله له کابله د جمیلې ظریف راستولی رپورټ اورو.
سره له دې چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د ژمنې به عملي نه شي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او دا ځل به هم خپلې ژمنې عملي نه کړي. هغه وایي د افغان حکومت یوازې دوه میاشتې پاتې دي، نو د پاکستان حکومت به هیڅکله مرسته ورسره ونه کړي.
دغه غوند له نورو غوندونو نه کم ظرف دي که ټیټې دي. د دې لپاره چې د افغانستان حکومت عمر کم پاتې دي، پاکستان علاقه نه لري چې د کرزی صاحب حکومت چې تقریبا اته څلوېښت ورځې پاتې دی را سره ستراتیژي وکړي، همکاري وکړي. زه قد یو نسته ده نتایج به مثبت به نه وي. په هم پاکستانیان دا واده کړې، اطمینان یې ورکړی، ولې نه دي کړي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې په اتمه درې اړخیزه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په انقره کې جوړه شوه، په افغانستان کې د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پر همکاریو خبرې وشوې. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي په دې غونډه کې پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلی. ولسمشر کرزي ویلي که چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي، نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامنۍ زیاتې شي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. هغه هم در ژمنه کړې چې د دې هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د نواز شریف د ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هم ستونزې لري.
پاکستان خپل ملي ګټې سنجوي، افغانستان کې یو ملي وحدت نشته ده، حکومت کې خپل یو توافق نظر په ټولو ارګانو کې نشته ده. معنا یې دا ده چې افغانستان نه قوي کېدو ته پرېږدي، نه مستقل سیاست ته خپل پرېږدي او نه پرېږدي چې وضع سمه شي تر څو موږ د هغوی شرایطو نه منو. څوک چې د هغوی اهداف لاسته نه دي راغلي، دوی موږ د فشار لاندې غواړي چې ونیسي همیشه.
هغه وایي چې په دې برخه کې یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولی شي څو په پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې پیل شوې ده. ترکیه غواړي د دې غونډو په وسیله د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شي، خو له دومره ناستو سره سره د کتونکو په باور د دې دواړو هیوادونو اړیکې لا هم نه دي ښې شوې.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به شل محصلان د یوناني طب په برخه کې د زده کړو لپاره هند ته واستوي. دغه روغتیایي زده کړې په لنډمهاله وي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په یو بل رپورټ کې تفصیل راکوي.
د لومړی ځل دی چې د ښځو چارو وزارت یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي د سنتي طب په برخه کې د زده کړې لپاره هندوستان ته لیږي. د دې وزارت د روغتیایي چارو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان به په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته ولیږدول شي. ابراهیمي وایي چې دغه زده کوونکي به د هندوستان د لاښو اوسېدو هنر په نوم پوهنتون کې د سنتي طب په بېلابېلو برخو کې زده کړې وکړي.
ټاکل شوې ده شل تنه افغان محصلین د سنتي طب د زده کړې لپاره هندوستان ته ولېږل شي. دوی به د یوناني طب درمل جوړولو او د طبي بوټو د کارولو په برخو کې زده کړې وکړي. رواني او یوناني طب هم د سنتي طب یوه برخه ده. په ورته وخت کې په سنتي طب کې عصري طب ته هم ځای ورکړل شوی دی.
دا چې د سنتي طب په برخه کې به د زده کوونکي د کومې پروسې له مخې او د څومره وخت لپاره هندوستان ته د زده کړې لپاره ولېږل شي، د ښځو چارو وزارت وایي د معلومات به وروسته خبر شي. د ابراهیمي په خبره سنتي طب له شاوخوا 6000 کلونو را په دې خوا دود دی چې رواني او یوناني طب یې هم برخې دي. مخکې تر دې هم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا ځینې زده کوونکي هندوستان، ترکیه، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیکل شوي دي. بلخوا د روغتیایي چارو یو شمېر کتونکي هم د ښځو چارو وزارت دغه کار د افغانستان د روغتیایي څانګې د کچې لوړېدو په برخه کې ګټور بولي. ډاکټر امین الله توخی وایي چې باید په نورو برخو کې هم زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولیکل شي.
دا به مثبت کار وي. موږ هر هغه څوک چې په یو رشته کې د زده کړې وکړي سره هغه د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. او بالخصوص په یوناني طب کې هم چنده هم منل شوی طبابت په دنیا کې نو بینان موږ هم واغه ته ارزښت کوي. موږ په افغانستان کې څن په طبابت کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو. کچېرې موږ دولت په دې دولس کلونو کې زدې ته توجه کړې وای نن به موږ په ډېرو برخو کې اکثره مشکل حل وای.
د په داسې حال کې د چیلا هم یو شمېر افغانان له عصري طب نه سنتي او یوناني طب ته لومړیتوب ورکوي. ځینې افغانان په ځانګړې توګه د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي د کیمیاوي درملو پر ځای له هم له یوناني درملو څخه کار اخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له آزادۍ راډیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یو هیئت په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د اوترش مرکز ویانا ته تللی. دغه سازمان په غونډه کې د خپل ګډون ګټور بلل. ښاغلی ابراهیمی اروپا ته د خپل سفر او لیدنو کتنو په اړه ازادۍ راډیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې. د دې څرګندونو جزئیات له جانقه کوزینورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ښاغلی عبدالرؤف ابراهیمی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې ګډون وکړ او د یو شمېر هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو او نورو مشرانو سره د کتنې هم درلودې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې واویا هیوادونه غړیتوب لري او په پارلماني غونډه کې د افغاني هیئت ګډون د افغانستان په روانو حالاتو کې د زیات اهمیت وړ دی. د ولسی جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اروپایي هیوادونو مشران لیواله دي چې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره خپلو مالي او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. مونږ د اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې په هیڅ ډول له 2014 کال وروسته موده کې له افغانستان سره د دغو هیوادونو د نه لیوالتیا احساس ونه کړ. دوی ژمن دي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نظر وړ لاسته راوړنو د ساتنې او ملاتړ په مقصد چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډې لاسته راوړنې دي همکاري وکړي. مونږ په دې باور یو چې د دې هیوادونو علاقه نه ده کمه شوې او خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي.
هیڅ کم علاقه گیر نه دارن کماکان به همکاریشن ادامه میدهن.
په افغانستان کې د جمهور رئیس د انتخابات او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي درون هغه دوه مهمه مسلې دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې بحثونه ګرم کړي او خلکو سره اندېښنې هم موجودې دي. دا چې آیا دا پښتنې د افغانستان د ولسی جرګې لایق سره مطرح شو او کنه، خاغلی ابراهیمی په دې اړه ویل
در دو مورد کې یکی در مورد پیمان امنیتی
په دوه برخو کې، یعنی یو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د مسلې په اړه له پښتنو سره مخامخ شلو او زموږ جواب دا و چې دا تړون تر ډیره حده بشپړ شوی او یو څه کارونه پاتې دي چې نهایی تفاهم حاصل شي. مونږ هیله من یو چې په دې اړه ستونزه ډېر ژر حل شي او مونږ په دې باور یو چې دا تړون لاسلیک کیږي او مونږ یې په اړه کومه اندېښنه نه لرو. د انتخاباتو په اړه چې په روان 2014 عیسوي کال کې به ترسره شي، په دې اړه هم د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي ټول متحد ول. لکه څنګه چې دوی په تیرو وختونو کې هم د افغانستان په انتخاباتو کې همکاري کړې ده، دا ځل به هم دوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څارنې او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ظرفیتونو په برخه کې همکاري وکړي تر څو په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي او نتیجې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي. دوی په دې اړه ملاتړ څرګند کړ او ژمن دي د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په دې اړه چې اروپایي هیوادونه د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په اړه کومه اندېښنه لري او کنه، داسې وویل
تعویز کې ما در افغانستان انتخابات را خاط داشتیم که
دا طبیعی ده چې په افغانستان کې به په موجودو شرایطو کې انتخابات د پرمختللو اروپایي هیوادونو په معیار نه وي، خو تر ټولو مهمه مسله د ډیموکراسۍ او انتخاباتو پر عملیې د خلکو اعتماد ده. انتخابات په ډیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال یو مهم انتخاب ده. مونږ په دې باور یو چې انشاءالله مونږ به په افغانستان کې ښه انتخابات ولرو. خلک هڅه کوي چې د جمهور رئیس او ولایتي شوراګانو د استازو د ټاکلو په مقصد د رایو صندوقونو ته لاړ شي او خپله اراده تمثیل کړي. مونږ هڅه کوو چې امنیتي ارګانونه د افغانستان د متحدو هیوادونو په ملاتړ داسې شرایط برابر کړي چې زموږ انتخابات په ښه او اساسي ډول ترسره شي او نتیجې د افغانستان خلکو، سیمې او نړۍ ته د منلو وړ وي.
د جانقه
الکوزی په ریپورت کې مو اروپا ته د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یو سفر په اړه د نوموړي څرګندونې اورېدي. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په همدې ځای کې د ریپورټونو برخه پای ته رسوو. تاسو د دې ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس هم راځو زموږ اونیزو پروګرامونو ته. د اونیزو پروګرامونو لومړنی پروګرام مو د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو سره ځانګړې مرکه ده. دا اونۍ د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندید داود سلطان زوی سره غږېدلی یو.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودازل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړي. ښاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي لوستي. نموړي د غراز د امریکا د هوانوردی په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او اته کاله په اریانا افغان هوایی شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نموړي لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایی شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2015 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازي وو، خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسي جرګې ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته هم وخت راکړئ.
تاسو نوم د ټول اوریدونکو کړه. مننه
سلطان زوی صاحب، څه علت شو چې تاسو ځان کاندید کړه جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ژوند هره لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړی دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت او یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابی سړی سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي تاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمی او جنگی
او یا سیاسی دالم کوته وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي دلونه دا کار شروع شو په بون کې. افغانستان د یو جنگی غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگی غنیمت پایس د همدغه سیاسي دلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د آرامول لپاره افغانستان تقسیم شو. دوی په منځ کې نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځاییږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو په باره کې. افغانستان داسې هېواد ده چې دغه د جنګ کې د تیرو دېرشو کلونو راهیسې دوام لري او دغه جنګ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشر ته هم. تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنګ یوازې د افغانستان د جنګ علت یوازې هغه شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د اوسني جنګ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې موږ هغې نه نقل قول وکړو. هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونسو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنګي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل شو او ځینې ګروپونه محروم پاتې شول.
اوس باید څه وشو؟
اوس دې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مسلحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم. مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوره کړې وه او تاسو مصالح راځئ که مونږ غواړئ چې دغه مشکل حل سي راځئ مونږ سره ودرېږئ. حکومت کې به هم ځای درکړو. د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نشته. که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځي یو ځای شو او د دومونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده. بله لاره یې دلی
پوښتنه بله چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره. مونږ نومې اوس درته ناخلمه، ولې پیشله وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستل نه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم. مګر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړي دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایمه، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده. ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه شو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دا وي چې یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای
سي. دانزوی صاحب، هغوی خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي. نو تاسو دې ته اماده یې چې دا شرطونه په جای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسي ډېر شرایط وړاندې کوي. مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې وشي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ ده یا د پاکستان ځینې کړي خنډ دي، هغوی به یو خنډ جوړ کړي؟
پاکستان وی نه غوړی چې دا کاروشي
پاکستان اوس چې خند جوړی دی لپاره پره خند جوړی چې پیږي چې دغه اوسنۍ دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سه، بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا موږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورور ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به موږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه کې
ډېره متاسفانه تراژیک او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت
نه لري. نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي. پیل اداري فساد منځ وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې څلور میلیارډ ډالر په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي فقر باندې، اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد. لویترین فقر بی اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې بیرته ژوندی شي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامې په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کې، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګۍ سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنې په دې معنی چې دغه روانې جګړې او دغه ناامنۍ بهرني عوامل نه لري.
ګورئ، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید وڅېړل شي چې کوم یو زیاتره اثر لري، کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د مونږ پلاس کې دي، دا باید مونږ له منځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکې لرو او د مونږ له لاسه نه کېږي چې هغې ته تغییر ورکړو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږ د مونږ مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکړو، چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نه شي.
د امنیتي صنعت په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرې ولسمشر سي نو او دا مسله پاتې وي آینده ته هم، تاسو به دا امضا کوئ او کنه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتي تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتي تړون بس یو مضحک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا شي، درېیمه ورځ کې شاګرس وکړه چې امضا دې نه شي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند شي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکای هر اړخیزه روابط قانونمند وي او بل د امریکای مسولیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د امریکای مسولیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. ولې چې افغانستان کم دغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد وي، فقر وي، بدامني وي، د خارجیانو د لاسوهنو لپاره دلته ځای موجود وي، نو بیا افغانستان څه وخت د موضوعات رسیدگی وشي؟
مننه سلطان زو صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موږ سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امور پر راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو پر راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بی دریغه او بدون مراعات نه، په قاطع توګه په ټولو باندې، د قصر نه نیولې تر کلیه پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده چې تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستی سي او موږ همدغه دولت غواړو چې اوسو چې د یو سیاسي تعهد او اراده په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسی، افغانستان اوسنی افغانستان دوه کاله بعد نسی لیدلی، ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سی د دولت په حیث هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسی راتلی، پاس نه اصلاحات شروع شي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي ودې ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. یوه کرهنه ده، په کرهنه کې ټولو پروګرامو کې زمونږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله مونږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې معیاري تحصیلات او سم تحصیلات چې د یو ویستمې پیړۍ سره مناسب تحصیلات او برابري. دوهم په کرهنې په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه، دواړه د ترویج او د ښکول لپاره مونږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې مونږ یې پلاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د اصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته مونږ رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید مونږ منځته راولو. او د افغانستان د صادراتو لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخې هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالداری او جنګلاتو کې مونږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره مونږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی، چې د دې لپاره برنامه لرو. درېمه مرحله ده مونږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړه کې. مونږ په 50 کلو کې ځوانانو ته 350 زره نوي شغلونه خلقو، چې د افغانستان د منځ نه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي. همدغه چې اوس هند او تایلند او سنگاپور او ماليزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دا چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی، او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو، او په ضمن دولتي اشتراک ته ضرورت لرو. د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې عیار سره داسې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرسه معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو، او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. زمونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې ده سلطان زوی صاحب. یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ په دې اړه کې؟ رسلان مال ورکړي
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایي چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنه کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مزهکه خبره ده چې یو نارینه ووایي چې ښځو ته دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی، او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه خلق کړی دی، ښځه هم خلق کړی دی. هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي، بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي. د موږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي، او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور وظایف دولت لیست دی، د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپیریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د موږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلي کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه سي، خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي، او د نارینه په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړي او ځینې خلک، عام خلک هم د دغه خلکو چې په دې جنګو کې لاس درلودو دغه محاکمه غواړي. دې مسلې ته په کوم نظر ګوري؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یو برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولای چې مراعات وکړو. حق الله او حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجوده کوم اتهام موجوده مونږ باید هغې د زمینه مساعده وسي هغه خلق خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمې ته لاړ سي او بدون له تهدیده هغه دوسیه باید مخکې لاړ سي او حل ورته پیدا سي تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جوړ نه سي د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وینو نه به ډک زخمونه وي.
د جمهور ریاست انتخابات کاندید ښاغلی سلطان زوی ډیره مننه چې مکتمو د مرکې وخت راکړ.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ډیسټنس لرننګ یا لری واټن زده کړی چې په عامه اصطلاح یې آنلاین زده کړی بولی هغه زده کړی دی چې یو زده کوونکی او محصل پکې د دې پر ځای چې په درسي ټولګي کې کینی د انټرنیټ لارې خپل تحصیل کوي. نن سبا د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو د ځوانانو په څیر ګڼ افغان ځوانان هم د انټرنیټ لارې په بیلابیلو بهرنیو او کورنیو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې د دا ډول زده کړو د ګټې او ورپورې تړل شویو ځینو ستونزو په اړه هم غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، ډیسټنس لرننګ یا لری واټن زده کړې عموما داسې وي چې لومړی یو پوهنتون ټاکل کیږي، د هغه پوهنتون فرما د انټرنیټ له لارې ډکول کیږي، د خپلې خوښې رشته او کچه ټاکل کیږي چې لیسانس وایي، ماسټري او که دکتورا وایي. د ځینو نورو شرایطو له بشپړولو وروسته زده کوونکي یا محصل ته د درس وخت ورښودل کیږي. هماغه شیبه دوی انټرنیټ ته کینی، استاد درس ورکوي او دوی لکه د یو درسي ټولګي ورته غوږوي. ځینې بیا داسې وي دوستانو چې د انټرنیټ له لارې درسي نوټونه ورکول کیږي او زده کوونکي په بیلابیلو وختونو کې له ځان سره لولي او ازموینه ورکوي. همزولو، آنلاین زده کړې خصوصا هغو ځوانانو ته ډېره ګټه رسوي چې هم کار کوي او هم غواړي درس ته دوام ورکړي. شاهزاده ریوبی له یو پاکستانی پوهنتون د تجارت او اقتصاد په برخه کې په آنلاین بڼه لیسانس اخیسته. دا ډول زده کړې ډېرې ګټورې او هوسا بولي.
ما د اسلام آباد پرسټن یونیورسټي نه بیچلر ان بزنس اډمنستریشن چې بی بی ورته وایي، زموږ په ژبه چې اقتصاد ورته وایي، هغه نه خلاص شوی یم. چې د انټرنیټ په طریق باندې چې آنلاین ورته وایي، ټول سهولتونه هغه کتابونه تا د پانتون په پورټل کې یو یوزر نیم پاسورډ یو اکاونټ درته جوړوي، پروفایل نغې کې ټول کتابونه هغه وخت باندې تا ته آماده کوي او ورسره امتحان هم آنلاین اخلي. درنه نو څوک چې په انګلیسي باندې پوه شي، ځکه د آنلاین زده کړې ټول په انګلیسي باندې قوي وي او خپل ځان کې دغه قوت وګوري، نو بیا ګټور دی ورته، ځکه چې هم کار کوي هم ورسره سبق هم وایي.
ملګرو، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه حتمي، ځکه د چې اکثره بهرني پوهنتونونه په انګریزي ژبه د آنلاین زده کړو اسانتیا لري. دا ډول زده کړو یو ډول غیر حضوري دی، لکه شاهزاده ریوبی چې وویل، کتابونه یا نوټونه په آنلاین بڼه ورکول کیږي او ازموینه هم په آنلاین بڼه ورنه اخیستل کیږي. او بل ډول داسې دی چې درسي مواد د انټرنیټ له لارې ورکول کیږي، خو د ازموینې لپاره هماغه پوهنتون ته تګ لازمي وي. سویتا اسکرزی چې په یو بانک کې منیجر ده، غوښتل یې هم کار وکړي او هم لیسانس واخلي. اوس د هندوستان په اندرا ګاندی پوهنتون کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې آنلاین زده کړې کوي چې د ازموینې لپاره هندوستان ته ورزي. دا وایي
درس که ما باید اس بخونم و نالج که باید اس ما دریافت کړم،
هغه درس چې باید از یوم او هغه پوهه چې باید زه حاصل کړم، لامدلاري کولای شم. کولای دا دي چې کله پوښتنه راته پیدا شي، ویب سایت ته ورزو. هلته استادان آنلاین وی کولای شو خپل پوښتنې هلته حل کړو. کورنۍ دندې دي، هغه هم باید خپل قلم ولیکو او ور وایستو. دا یو ډیر ښه سهولت دی چې اول ماته مهیا شو، ځکه ستونزې مې ډېرې وي او نه مې شوی کولای چې حضوري زده کړه وکړم. درسونه کور کې وایي او هر شپږ میاشتې ازموینې لپاره پاند پوهنتون ته ورځو. زه اوس هم خپل کار ته رسیدم، هم د کور کارونو ته او هم لوړ زده کړې کوم. ما ته د درسونو چې آنلاین وای ډیره ګټه رسولي.
ملګرو شفیقه چې په آنلاین بڼه یې لایو پوهنتون ماستری کړي د خپل زده کړو په اړه وایي.
مال جن شوخه دوستانو نه تاسو وایئ ته آنلاین زده کړې کې زمونږ د سیو علاقه مندې مل دې سره پیدا کړم، وخت مې درلود نو نشته کې وکړل نو یو متبر پوهنتون مې ته ورکړ نو ورک یو فرم درلود هغه کې مې ځان په کامل توګه معرفي کړم. تیرو تحصیلاتو په باره کې مې د ځان لپاره هغه فرم مادي ته ورولې که بالاخره زه ومنله مدوی درس مې په ډېر منظم توګه شروع کړ. ویډیوي تماس مې ورسره درلود. کله کله به چې کومه مشکل سره مخامخ کېدم نو ما د ایمیل په توګه باندې خپل پوښتنه دوی سره مطرح کوله، بېرته مې جواب ترلاسه راوړ. او کله کله به د چټ له لارې به له دوی سره په تماس کې به وم. کره کره مې له دغې لارې وکولی شوه چې خپل ماستري واخلم.
انجینر نجیب الرحمن صبوري او میرمنې هم له یوه بهرني پوهنتون آنلاین ماستري کړي. دوستانو، د آنلاین زده کړې ټولو ځوانانو په ځانګړي ډول د خزینو لپاره ډېرې ګټورې بولي. صبوري زیاتوي،
څوک چې امکانات نه لري د تللو فرض امنیتي مشکلاتي یا ترانسپورتي مشکلاتي یا د کورنۍ کومه ستونزه ولري هغه کولی شي د آنلاین د لارې زده کړې نه خپل لیسانس پوره کړي، که هغه ماستري غواړي ماستري وکړي، حتی پی ایچ ډی پروګرامونه ډاکټري پروګرامونه شته. یعنی که څوک په کور کې یو 3G انټرنیټ ولري او یو کمپیوټر ولري هغه ډېر په اسانۍ کولی شي چې هم درس وایي دغه نه ښه استفاده وکړي. یو مثال زه خپل د میرمنه ورکم، زما یو زوی ده کوچنی و ماستري امکانات هم دلته نه ول او د تګ راتګ هم مشکلات کورنۍ کې و، نو هغه وکولی شي چې په یو نیم کال کې آنلاین ماستري واخلي. حتی ښه خبره داده چې اوس ډېر پروګرامونه جوړ شوي دي چې مفت دي، فنن دیگری ورته وایي، دیگری نه درکې لیکن که وغواړي چې استفاده وکړي مفت مواد دی په انټرنیټ کې.
مننه چې تاندې څنګه اوري. همزولو، تر اوسه د ډیسټنس لرنینګ یا آنلاین زده کړو په اړه وغږیدو. ځینې ځوانان د دا ډول زده کړو په اړه له بېلابېلو تشویشونو سره مخ دي. یو شمیر ځوانان که یو خوا له دې عمله ځورېږي چې د افغانستان انټرنیټ لا هم دومره قوي نه دی چې یو آنلاین محصل د کله کله له ځینو ستونزو سره مخ نشي، نو بلخوا داسې اندېښنې هم د دوی ترمنځ شته چې د ډیسټنس لرنینګ یا له لرې واټنه د زده کړو په برخه کې ترلاسه شوي اسناد هم د باور وړ نه دي. دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
زما نوم حضرت الله پختین دی او په پکتیا پوهنتون کې د انجینری په پنځه کې استاد یم. یو دوه کسان چې یو وخت پاکستان نه ماستری اخیستي وه او بیا دلته لوړ زده کړې وزارت ورنه اسناد نه منل، په نورو هیوادو کې چلیږي خو دلته په افغانستان کې لوړ زده کړې وزارت د هغوی سره مشکل لري. ځینې مواردو کې چې زه خپله دغه تجربه لرم، انټرنیټ کته کیږي او انټرنیټ چې کته شي هغه د پارچه بلاک کوي او د پارچې د بلاکولو نه وروسته ته دویم سمستر ته دوباره مجبورې چې بیا هماغومره فیس داخل کړي چې څومره د په اول سمستر کې داخل کړی دی، چې دا د ځینو کسانو دپاره ډېر خنه تمامیږي او هغوی زړه ماتیږي.
نوم مې سید سمت سی دی او هڅه کوم چې له دې وروسته آنلاین توګه باندې زده کړې وکړم. ځینې وایي چې دا ښې نه دي، اسناد یې نه منل کیږي. ما خپله هڅه وکړه چې آنلاین زده کړې وکړم، بیا مې ځینو ملګرو سره مشوره وکړه، هغوی ښې دي خو که چیرې باوري وي هغه کوم پوهنتون سره، ځکه که یو وخت سړی زده کړې موکي او بیا وروسته د اسناد ونه منل سي دا یو ستونزه ده د سړی لپاره، وخت به یې ضایع وي.
ښه ملګرو، دا انټرنیټ تخنیکي ستونزه خو به داسې حل شي چې قوي یا 3G انټرنیټ وکړي راول شي، خو د اسنادو د اعتبار خبره څنګه ده؟ په دې اړه مو د لوړ زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش پوښتله. دی وایي
اعتبار پوهنتون از لحاظ علمي وکړ و جایگاه پوهنتون در خارج کشور
له هیواد بهر د پوهنتون اعتبار له علمي او اکاډمیکي پلوه باید مونږ ته د منلو وړ وي، بل باید هغه پوهنتون له یونسکو سره ثبت واوسي او له علمي لحاظ ښه او معتبر نوم ولري. کله چې مونږ ته د یو پوهنتون اسناد راوړل کیږي که هغه د آنلاین لارې ترلاسه شوی وی او که په کوم بهرنی پانتون کې لزده کړو وروسته ترلاسه شوی وی، زمونږ د یوې کمیټې لخوا ارزول کیږي. ګورو چې محصل له کوم پانتونه اسناد راوړي، د هماغه پانتون مهر او ټاپه لري او کنه، بل په کوم هیواد کې چې یو پانتون له ټاکل شویو شرایطو سره سم فعالیت ونه کړي نو د فعالیت جواز ترې اخیستل کیږي، په اصطلاح ریجیکټ کیږي او نور د اعتبار وړ نه وي. چې اوس هم موږ د ځینو ریجیکټ شویو پانتونونو لیست لرو، نو که کوم محصل دی و ریجکت شوی پانتون اسناد راوړي معلومه خبره ده چې نه به منل کیږي. هر څوک چې غواړي په بهرني پانتون کې آنلاین زده کړې وکړي باید له لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم ولري. د دوی لپاره چې دوی وپوهیږي هغه بهرنی پانتون په ریجکت شوي لیست کې نه دی شامل. مونږ آنلاین زده کړو او ورپورې تړل شویو ټولو خبرو ته ډیر دقیق پام کوو او هڅه کوو چې د هغو ټولو مشکلاتو مخه ونیسو چې محصلان ورسره مخ کیږي.
کله کله ملګرو چې موږ د پوهنتونونو د کیفیت په اړه خپرونې جوړې کړې نو ډېر کله محصلانو د ځینو پوهنتونونو درسونه زاړه او یا هم د ټیټې کچې بللې دي. ښایي همدا علت وي چې افغان ځوانان اوس له هېواده بهر زده کړو ته ډېر زړه ښه کوي. نجیب الرحمن صبوري هم وایي چې کچېرې د لوړو زده کړو وزارت او حتی د پوهنې وزارت هم آنلاین زده کړو ته خاصه پاملرنه وکړي نو په راتلونکي کې به هم د ډېرو ستونزو او ځینو بې ځایه مصارفو مخه ونیول شي او هم به هیوادوال په باکیفیت لوړو زده کړو سنبال واوسي. صبوري زیاتوي
د لوړو زده کړو وزارت باید په دې سره ډیر کار وکړي، نه یوازې د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت د هغو یو ډیره مهمه برخه ده چې مکتبونه حتی آنلاین خلق کولی سي فردن په اطرافو کې کس دلته یو پانتون دسې جور سي یا دسې یو اداره چې هغو کولی سي په ولایتو کې خلکو ته دا امکانات برابر کړي. یوازې انټرنیټ او یو کمپیوټر ډیر ښه کولی سي هغه ځایو کې چې خلق نسی کولای چې د امنیتی لاز نه یا د نور فرهنګی لاز نه خزه نسی وتلای دی بانده یا حتی نارینه درس نسی ویلای. نو هغه ته ډیر که امکانات دی، متخصصین د هغو راتک ډیر قیمت تمامیږي. نو کولای شو د آنلاین د لارینه ډیر ارزانه د هغه د معلومات نه استفاده وکړو، د هغه د لکچرو او درسونو استفاده وکړو تا ډیر ارزانه تمامیږي. مونږ ته ضرورت نه شه مونږ یو متخصص راو وړو هغه ته دلته یو کورس ته پکړای کو د امنیتی مسائل په نظر کې ونیسو او ډیر مصارف هم کیږي.
تاندې څنګه هم دومره